روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ آشنا رادیو د روغتیا د خبرونې ډیرو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسې د روغتیا او سلامتۍ په هیله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو. قدرمنو اوریدونکو، موږ کوشش کوو چې ستاسې د سالمې روغتیا د ساتلو دپاره د محترمو ډاکترانو سره خبرې وکړو، او خدای دې وکړي چې تاسې هم د دوی د سالمو تجربو او د دوی د ګټورو معلوماتو څخه هم ګټه واخلئ. نو هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري. قدرمنو اوریدونکو، کولای سئ چې و خپرونې ته په 00202619110 او یا زموږ په محلي شمیرې په 09000010 باندې زنګ وهلی سي. خبرونه ټوله ستاسو لپاره ده. ستاسو سوالونو ته هم محترم ډاکټر صاحب جواب درکوي. نو په خبرونه کې زموږ ګران او محترم میلما د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی صاحب دی. د تاسو خزر ډیره مننه کوم چې خبرونه ته دوی تشریف راوړی دي. نو لومړی به ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم، بیا به خبرونه معرفي کو. ډاکټر صاحب په خیر راغلاست.
مننه، سلام تاسو ته او سلام تاسو ډیرو محترمو همکارانو ته، او دا سلام ټولو درنو اوریدونکو.
کورمدان ډیره مننه محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی چې تاسو تکلیف کاږئ او په دغه ورځ چې هغه ستاسو په اصطلاح مصروف ورځ هم یې، او تاسو موږ ته وخت راکړئ او اوریدونکو ته وخت ورکړئ چې د دوی پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. کورمدان محترم ډاکټر صاحب یوسفزی، نن داسې موږ ته راپورټونه هم را رسیدلي چې داسې معلومات دي چې معیوبه ماشومان په اصطلاح په افغانستان کې، خصوصا په د اوسنوي حالاتو کې د معیوبو ماشومانو رپورټونه ډیر خپاره سوي دي، او د دوی تعداد هم یو څه ډیر سوي دي. نو کراته وایس چې ډاکټر صاحب او ستاسو شفاخانې ته په اصطلاح یا ستاسو روغتون ته به هم اتمن داسې میندې او ماشومان یې چې د دوی اولادونه معیوبه پیدا سي، نو کراته وایس ډاکټر صاحب چې ولې اولاد سوی تشکلات ولادي چې تاسو یې بولي، او ولې معیوبه پیدا کیږي، علت یې څه دی؟
نایو وڅنا یا دا سوې تشکلات ولادي چې موږ وایو، دا دا بل معرفي کوشه سوې تشکلات ولادي یا د ولادت سره مشکلات یا معیوبتونه چې د ولادت سره پیدا کیږي، دا په مجموع کې ډېر تقریبا وسیع یو استلا د چې ډیر امراض په دې کې شامل دي. یو څه دا چې دا امغه د ولادت نه مخکې په خپل په ماشوم کې دغه عضوي مشکل یا عضو مکمل نه ده جوړه، او یا هم د یو عضوي وظیفه خرابوي، یعنی هغه عضو جوړه ده خو درست کار نشي کولی. نو دا 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 مشکلات رښتیا هم ورځ په تیرېدو سره زیات شوي دي، وخت په تیرېدو سره زیات شوي. دلیلونه یې دا چې مخکې اکثرا دا دغه واقعات یا به کم وو، یا به داسې وو چې نه تشخیصېدل او ماشومان به اصطلاح ضایع کېدل او اکثرا شفخانو ته نه راتلل. نو او دا وخت ډیر نو راجستر شوی، اوس چې لکه د خلکو د کوه سطح زیاته شوی، دا چې ماشوم ګوري چې مثلا مشکلات ولادي لري یا مثلا سی تنفس نشی اخیستل یا شین وی یا مثلا شوند چیری وی یا مثلا یو عضو درست کار نکی وی دل خاطر چې دغه ماشوم په اصطلاح ژوندی پاتې شي اوړي ډاکترانو ته او ډاکترانو هم دا مریضان تلونه ته لیږي او په دې ترتیب د دې واقعات موږ اوس زیات ګورو.
بله
نو دغه د دې عمده اشکال چې دي دا موږ کېدای شي چې په دوه کټګوریو وویشو چې یو دغه د ولاتي سوی تشکلات واړه ولاتي سوی تشکلات دي لکه مثلا د یوې مثلا د یوې ګوتې کوګوالی د یوې ګوتې زیاتوالی یا مثلا د یوې ګوتې نشتون یا مثلا مثلا د فقراتو کې یو فقري کموالی یا مثلا د یوې پختې کموالی یا یو پختې اوږدوالی دغه واړه سویت شکلات یو باز سویت شکلات چې دی هغه ډېر غټ وي چې اصلا د اصلاح نشي او یا تداوي نشي هغه د مرګ سبب کېدای شي. مثلا دغه چا کشونده چا دته اتریزیا وي یعنی یو قسمت دی خپله د شری غاړې نوي جوړه یا په خپله په کولمو کې اپولادی شکل بندشونه موجود وي چې غایته مواد اصلا نه خارجيږي یا وشي د مقعد عدم موجودیت دا ډېر د سیسي تشکلات دي چې که په وخت زمان اسلامي شي نو د مرګ سبب کیږي.
دا غټ غټ واه ډېر. صحیح خبره ده محترم ډاکټر صاحب. دغه د ولادي یا سویت شکلات یا اولاد چې ما یو پیدا کیږي په افغانستان کې تر کومه حده د کومو هغه تکلیفونه چې ما لکه څنګه چې تاسو یاد کړی چې اکثره ماشومان شونډه پری د زړه سوری دي ګوتي اکثره د یو نیلری یا کجی یا نور مشکلات لري نو تر کومه حده د کومو هغه تکلیفو یا هغه ستونزو مخه نیول کېدای شي؟ نن ورځ
مهم خبر دا ده چې د دې هغه لاملونه یا اسباب چې موږ ورته وایو یا کاز چې ده که دا موږ پیدا کړو اکثرا د دوی نه مخنیوی کېدای شي چې سړی جلوګیري ورنه وکړي په اول کې ځکه چې موږ یو اصطلاح لرو په طبابت کې چې دغه وقایه د تداوی نه بهتره ده او یا وقایه د تداوی نه ارزانه ده. نو مثلا د دې بعض اوقات دا جینیټیک بنشلري
ارسي
د ویو چې ارسي ده ارسي بنشلري. مثلا موږ تاسو په افغانستان کې تاسو ولیدل چې اکثرا د کورنۍ کې ودونه ډېر زیات دي مثلا د عمل د خاله لور یا د تره لور یا د مثلا د ترور د اشاره ودونه ډېر زیات دي د خپلو فاملونو کې د خپلو ډېرو نږدو خپلوانو سره ودونه ډېر کېږي او په دې کې دغه ارسي امراض چې په یو فامیل کې ده دا بیا زیاتره شیو لري په دغه کې فامیلونو کې چې دوی اولادونه اکثرا دي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه محیطي عوامل دي مثلا تشعشعات دي یا شعاعان دي او همدارنګه مثلا میکروبونه دي چې که چېرته د مور د حمل په وخت کې دغه میکروبونه د مور په وینه کې وي اکثرا او په وخت زمان تداوي نشي نو ډېر امکان شته چې په دوی کې دغه سوی تشکلات ولادي ماشومانو کې پیدا شي. یا هم د مثلا هغه مېم چې د سیګریټس کې خصوصا یا په اطراف کې به تاسو لیدلی شئ د زمان دي چې ډېر مثلا مخکې سلام سکم.
بله بله
یا په افغانستان کې خو نشته بل په نور ممالک کې هغه مېم چې ډیر الکول استعمالوي دا وی په ماشومان کې کېږي چې دا ناروغي زیات شي.
بله
نو د دې د مخنیوي لپاره اول ډیر مهمه خبره ډیر مهم هغه سبب شته دا د دغه جنټیک
بله
دغه ناروغي د کروموزومونو په واسطه انتقالېږي. همدغه دغه د پرسنال د نشته خپلوانو ودونو جلوګیرو کو د دې ناروغیو د اکثریت نه کېدای شي چې موږ جلوګیرو
کو. واقعا ډاکټر صاحب
خبره ده.
بله مهرباني.
بل مهمه خبره ده چې موږ کله میندې حامله کېږي د حمل له مخکې د مور معاینات وشي که د دوی په وینه کې مقصد هغه میکروبونه او ویروسونه شي بیا وروسته د دغه د فکرونو سبب کېږي هغه میندې اول تداوي شي او بعد هغه بیا کله چې دوی د دوی وینه پاکه شي او بعد هغه دوی آماده شي او حمل واخلي کېدای شي چې دغه ناروغۍ په دوی په ماشومانو کې پیدا نه شي.
واقعا ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل زموږ ډېر په خپل ما په خپل لیدل دي چې هغه خلکو چې هغه دوستانو چې په خپل کې واده سره کړی دی لکه دا تاسو چول د ما مازو یو د اکازو یو د امازو یو او د سنور د اوروپ اولادو کې ځینې نیمګړتیاوي لیدل سوي دي او یعنی ډېری لیدل سوي دي او بعضی وخت ډاکټر صاحب په دې باره کې هم خبرې وکړي چې ځینې اولادونه چې د په اصطلاح د دایګانو په لاس باندې یا د کورونو کې د شوزو په لاس باندې پیدا کیږي د ولادت په وخت کې ماشوم ته سمه توجه نه کیږي هغه هم د بایس ګرځي څنګه تاسو په دې باره کې معلومات راکړي چې اولادونه اکثره معیوبه د دې تاسو وایست و دغه سي مایندو او دوی ته چې دوی باید څو وخت کلینیک ته ولاړ شي او څنګه کوچنی پیدا شي دغه رقم معلومات ورکړي په فکر ډیر بشي.
ا دغه تاسو یو ډیره مهمه نقطې ته اشاره وکړه. مهمه خبره دا چې اوس باندې یو حالت چې برټ اسفکسیا ورته یعنی د ولادت په وخت کې د ماشوم خفقان
بله بله
نو هغه خصوصا دا هغه وخت تصادف کیږي چې مثلا ماشوم لکه غټ وي یا مور سن لکم یا مور ډیر سن دې ډیر عمر لري د پنسریشن سن پورتوي په دې کې دا ولادت چې کله سخت شي نو چانس دې شته چې ماشوم ته برت اسفکسیا باندې اخته
شي.
دا که په خپل ماشوم چې کله تولد شي او ونه ژاړي یعنی زر ونه ژاړي نو په اولو دوه دقو کې کدا یاده نشي او د دوی تنفس سیستم فعال نشي دوی ته اکسیجن او پرېستلاغه تنفسي کومک نشي نو د دوی مغزو ته وینه کم رسیږي په اولو دوه دقو کې که وینه مغزو ته کم ورسېدله یا کافي ونه رسېده نو دا هغه د مغزو د اسکیمیا یعنی مغزو وینه ونه رسېده اکسیجن ونه رسېده اکسیجن د کموالي له کبله د مغزو هغه ډېره حساسه برخه چې موږ د مغزو قشرې بولو دغه برخه که هغه کېږي په اسکیمیا مبتلا کېږي یعنې د اکسیجن د کموالي له کبله دا بیخي خپل هغه حجرات ژوند له لاسه ورکوي او هغه حجرات چې ژوند له لاسه ورکوي دغه ماشومان هغه بیا بېرته د عادي وړ هم نه دي یعنې بار له دوه دقو که مریض هر څو کور سره دغه ماشومان اکثرا مایوب ما دنیا ته راځي چې موږ ورته سربرال پلسي وایو یا دماغي فلج چې په دې تعداد موسپیخي زیات دي اکثرا ماشومان موږ ته د پرته سکسیا په لوحه راځي مثلا په کورونو کې تاول شوي یا د هغه خلکو لخوا کومک شوي ولادت شي په کومه په کافي اندازه معلومات او تجربه نه لري یا مثلا یاګانی دي یا خالګانی دي د ولادت کومک کوي او یا دشته دي
نه پیږي
نه پیږي او هغه علمي کار چې دوی ته باید ضرور دی چې باید وشي او د دوی د مایوبت نه جلوګیری وشي دا نشي کولای کل شفخانی ته رسیږي دا هغه وخت تیر دی کیدای شي چې موږ د ماشوم ژوند وژغورو خو د معیوبیت نشو بچولی. نو دغه دا ډېره مهمه خبره ده. بل مهمه خبره دا ده چې همدغه د ولادت حفظ الصحه مراعت نشي نو ماشومان په اوله مرحله کې میکروبی شي چې موږ ورته نیونټل سپسس ورته وایو. نو دا په دې حالت کې هم کیدای شي چې دا ماشومانو کې وینه میکروبی شي او بالاخره د اختلاجاتو او د حملو سبب وشي او دغه خبره بیا بالاخره ماشوم نیسي همکه پسله سی ټي ته یا دماغي فلج ته چې دا ډېری د دې مخه موږ نیولی شو که چیرې
دوی په هسپتال یا کلینیک ته ژر ځان ورسېږي. بلې
کلینیک یا مرکز ته
ورسېږي
او ولادت هلته په خپل وخت د یو پوه او با تجربې صحیح کارکوونکي په واسطه دغه ولادت کومک شي. نو د دغسې ناروغیو او مشکلاتو مخه
د اولادونو د مشکلاتو څخه به رښتیا هم دوی وساتل سي. واقعا ډاکټر صاحب که ډېره توجه وسي یعنی دا به ډېره مهمه وي چې کلینیک یا هسپتال یا هغه نږدې مرکز ته دوی ورسېږي. زموږ اکثره دا وړونه په دغه عیسه کې ډېر زه فکر کوم چې د دوی مسؤلیت ډېر دی په دغه عیسه کې چې باید یو ښځه چې یا یو مور یا یو د دوی هغه په اصطلاح د دوی میرمن یا په کور کې یو میرمن هغه دغسې تکلیف ولري. دوی باید خپله دوی کلینیک ته یا شفاخانې ته بوځي و دې ته مجبور نه سي چې دوی په کور کې یو ښځه ورته کښېني او غم لکه تاسو چې ویلي بې تجربې او دا رقم بیا په اولاد کې مشکلات پیدا سي. ډاکټر صاحب په دې باره کې واقعا که موږ هر څومره ډېرې خپرونې وکړو بیا هم باید موږ نور معلومات خپل اوریدونکو ته ورکړو. ستاسو یې کور ودان زه په پوهیږم چې اوریدونکي هم په لین کې دي. نو اوریدونکي به واخو بیا به نورې پوښتنې زم ستاسو څخه لرم. کور مودان محترم ډاکټر صاحب ستاسو خبرې واقعا ډېرې ګټورې دي. نو اوریدونکي به واخو چې دوی څه لري څه سوال لري. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جعفری صاحب په خیر راغلاست چې خبرونه ته تاسو همیشه
په خیر اوسې تاسو محترم ډاکټر صاحب ته په درنه سلام علیکم. یو خدا یو نظر دنم چې دا په قربانو کې شته کول دا خو د اسلام له نگاه څخه مثلا خلاص له نگاه خیر په داسې لازم چې ډاکټر صاحب ورته دا وکړي او بل څه ډاکټر صاحب څه پوښتنه دا و چې دا رواني ناروغي او زور خفګان چې یا په ښځینه انسان کې ترس ویری او یا کمخونی یا غذا خراب وي دغه د مایب کلي لپاره څونه مشکل لري که نه لري؟
ډېر الله بېخي سمه خبره ده. محترم ډاکټر صاحب تاسو د جعفري صاحب سوال واخیستئ که زه درته ووایم تاسو ته؟
بله جعفری صاحب هم یو ډېر مهم نقطه
ډېره مهمه ده.
بله اشاره وکړله. مهمه خبر دا ده چې اول د اسلام له نظره رښتیا هم دغه د خاله او د عمه او د کاکا د لور ترمنځ نکاح کیږي. خو مهمه خبر دا ده چې یو وخت مثلا د آدم علیه السلام په وخت کې د خور او د ورور ترمنځ نکاح شوی ده.
هلته مجبوریت
د دې له خاطره چې د آدم نسل زیات شي د سهار د خور سره به د مازیګر د ورور نکاح کېدو د هغه خور به مثلا د دوی به جوړه جوړه پیدا
کېږي.
سهار کې به یو خور او یو ورور مثلا مازیګر کې به یو خور او ورور د هغه نکاح به د هغه سره کېدو د بل د خور سره کېږي. چې په دې کې هغه اولین قتل هم همدې وشو چې د یو خور ښایسته او د بل خور بدرند هغه ول چې زه د خپل خور کنه ورکوم کله چې هغه ورونه بیا
سره هغه دا که سمې اورېدلې درې
مهمه خبر دا ده چې اوس په اسلام کې صحیح ده چې د خور او د ورور ترمنز
د نکاح
نکیږي خو خو د کاکا او د کاکا د لور د ماما د لور د خاله د لور د لور سره نکاح کیږي. خو ډیره مهمه خبر دا ده چې کمنګ غواړو چې اولادونه زمنګ صحتمند وي، اوس نو علم شته، ټکنالوژي شته، او دا په داسې سپات رسیدلې چې دغه ناروغي اکثرا ارثي ناروغي په یو فامیل کې شدي، که دوی په خپل منځو کې سره ودونه کوي نو دا ناروغي به بیخي زیاتې.
بله 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 بله.
ما زه بیا مثال ورکوم په همدغه اسلام کې، مثلا د فرعون په وخت کې فرعونیانو به خپل خویندو سره ودونه کول، د همدې له خاطره د فرعونیانو امراض هم ډېر زیات و، هغوی اکثرا عصبي ناروغۍ درلودلې چې موږ تاسو ورته اوس اپیلپسي وایي یا سرعه یا مرګي چې ورته وایي. دا په فرعونیانو کښې په ټولو کښې زیات ول، د همدې له خاطره د هغوی بس کښې د خپلو خویندو سره ودونه او بېګانه خلکو سره به یې ودونه کول. نو مهمه خبر دا ده چې اوس دا په اثبات رسېدلې او ډېر ښه ده چې که په یو فامیل کښې فامیل صحتمند به وی او دغه ناروغۍ پکښې نشته، هېڅ مشکل نشته. خو که ناروغۍ شته نو مخکې د هغه نه باید معاینات وشي، او د معایناتو د پاک بودن نه وروسته کېدای شي چې دا نکاح صورت ونیسي، او د مختلفو د آینده جنجالونو نه
بله
باید خلک ځان وساتي. دا ډېره مهمه خبره،
ډېره مهمه ده ډاکټر صاحب.
راغلو د دوی دوهم
بله
دوهم سوال ته. دوهم سوال دا و چې که چېرته یو مور مثلا خوارځواکۍ اخته ده، مثلا مور کم خونه ده، په مور کښې مثلا د یودین سویه راټیټه ده، په مور کښې د اوسپنې مقدار کم ده،
مور کښې رواني تکلیف لري،
په رواني ناروغي اخته ده، نو دا طبیعي ده چې هغه څوک چې په دغه ناروغیو اخته وي دی خپل دغه د جینی نه، خصوصا څوک چې په ناروغي په رواني ناروغي اخته وي دوی په خپله د خپل نظافت هم نه شي تعمینولی، د خپل حمل نه، د خپل جینین نه مراقبت نه شي کولی، دوی هغه غذا چې ورته ضرور دی هغه نه شي اخیستلی. او که چېرته دوی په کمبود د مهمو موادو چې ما مخکې نومونه ترنه واخیستل په دوی اخته وي، نو طبیعي ده چې په ماشومانو کې چانس د ده شته چې په دوی کښې هغه ماشومان چې دنیا ته راځي هغوی به په دې ډیفکټونه اخته وي. مثلا ویټامین بی خاندان خصوصا فولیات فولیک اسید یوه ماده ده چې دا که د مور په وینه کښې کم وي چانس د ده شته چې په ماشومانو کښې موږ ورته سپینه بایفیریا وایو، یعنې په خپله د همدې فقراتو په اعصابو کښې او په د فقراتو په تورو کښې په سپاینل کارد یا ستونو فقرات کښې
دلته
کېدای شي چې منځته را شي، او دا ماشومان اکثرا د عملیات نه وروسته هم کېدای شي چې معیوب وي. همدارنګه که چېرته مور مثلا آیودین کم ولري کېدای شي چې ماشومان یې اول ضایع شي، سخت شي، او که نه سخت کېږي چانس د زیات شته چې د دوی ماشومان معیوبه وي.
رښتیا هم، مګر ډاکټر صاحب د جعفری صاحب د پوښتنې پر اساس باندې رښتیا هم بعضې وخت داسې تصادف، یعنی ډېر دادې پېښ سوی دی چې د ماما لورو د اکا لورو زوی و یا داسې ودونه سره وکړي مګر اولاد یې هغه ځینې داسې نیمګړتیاوې نه لري، مګر بعضې بیا بیګانه دي چې ودونه سره وکړي، ځینې وخت داسې چانس پیدا سي چې اولاد معیوبه پیدا سي. د دې علت څه دی چې په خپلوانو کې وایي په بیګانو کې وبخښي اولادونه بعضې وخت دغسې چانس پیدا سي، امکان لري چې معیوبه پیدا سي؟ دغه تاسو هم پر دې باندې رڼا واچوئ مهرباني وکړئ. داسې
ده، بعضې ناروغۍ موږ دوه رقم ارثي ناروغۍ لرو. یو هغه ارثي ناروغۍ دي چې په موږ ورته په ریسیسیف ورته وایي، که نه چې په هغه جینونو په واسطه منځته راغلي چې هغه جینونه مخفي دي. او بعضې ناروغۍ داسې دي چې د ډومیننت یا ښکاره جینونو په واسطه منځته راځي. مثلا زه یو مثال درکوم، تلسیمیا یوه ناروغۍ ده چې د همدې کروموزومونو د
د ریسیسیو جین په واسطه مترازي، یعنی دا یو مخفي جین ده په کروموزوم کې.
بله،
کله چې د آینه مرض لرونکي پلار سره،
بله،
یعنی مور او پلار دواړه دا جین مخفي شکل له ځان سره لري،
بله،
دوی سره دواړه واده کوي، په ماشومان کې 50% چانس شته چې دوی په دوی به تلسیمیا ماشومان دنیا ته راوړي. تلسیمیا به هغه ناروغي ده چې دوی دغه وینه چې ده د هډوکي مغز وینه جوړوي، خو وینه د اکسیجن د انتقال قدرت نه لري او بې وخته دغه وینه تجزیه کیږي یا سره کرویه تجزیه کیږي او بالاخره دوی مجبور دي چې د بیرون نه همیش ترسو چې ژوندي دي وینه واخلي.
بله،
او یا اوس تداوی ډېره سخته ده چې په ډېر قیمت سره په میلیونونو افغانۍ باید مصرف کړي چې دوی دا د هډوکي مغز تبدیل شي چې دا بیا دغه مرض پکې ورک شي او دغه چانس هم ډېر کم دی. نو دغسې ناروغۍ که په یو فامیل کې موجود دی او دوی بیا هم په خپلو خپلوانو کې ودونه کوي، چانس دی شته چې دا ناروغي په نورو ماشومانو کې په اصطلاح تظاهر وکړي. خو که په فامیل کې لیدل شوی ده چې دوی
دا باید ټوله په دې پوه سو چې نن ورځ طبابت دونه مخته تللی دی چې هغه فرضاً اکثره خلک وایي چې نو پلانکي خو د ماما لور د ماما زوی د دې واده سره وکړلی او هغه هیڅ اولاد یې دغه نسو، مګر لکه ډاکټر صاحب چې تاسو ته معلومات درکړه، دا باید تاسو ډېر ودې ته توجه وکړي چې د اولاد سالم اولاد په جامعه کې هغه به دوی مشکل ونه لري. نو ډاکټر صاحب، زه یو پوښتنه په اخر کې ستاسو وخت درکوم چې په اخر کې ستاسو سپارښتنه زموږ و خلکو ته ده چې د خپلو ماشومانو سره څه ډول دوی په اصطلاح چلن وکړي او په آینده کې دوی د په ټولنه کې یو سالم اولاد وي.
اول
ډېره
مهمه خبر دا ده چې ماشومان باید د طبيب شهادت وګوري چې د دوی دغه اناو چې د پاول مرحله کې د هغه چا سره هغه چا ته په اصطلاح کینیا او خواصګاری او چې دوی کوي چې هغه جانب مقابل صحتمند ده. دا یو اول خپل اولاد باید کنټرول کړي، د دوی وینه وکړل شي. باز دوی د سي ار سي ناروغي دي چې د نارینه او لخوا هم انتقالېږي. دوی خپل اولاد اول معاینه کوي، بیا جانب مقابل چې څوک چا سره چې غواړي چې په اصطلاح وادو کې مخې د ودونو اوس په تاسو شاهد یاست چې دا اوس په امریکا کې چې ودونه کې مخې د ودونو نه دوی خپل هغه مخفي معاینات کېږي چې دغه مخفي ناروغۍ چې د دوی په جینونو کې یا په کروموزومونو کې شته دا کتل کېږي. که چېرته دغسې ناروغۍ د دوی په مثلا لورونو کې دي، دوی بیا هغه هلکان چې کوي چې په هلکانو کې دا شی نه وي. که چېرته په دواړو کې دغه مخفي جنونو کې مرضونه موجود وي، د دوی د ودونو نه جلوګیري کېږي. دا یو موضوع. بله موضوع دا ده چې ډېر کوشش وشي چې دغه ودونه په واړه سن کې ونه شي، یعنی هر د اقل نجونې باید هغه خپل قانوني سن پوره کړی وي تر څو چې د ولادت په جریان کې دوی ته مشکلات پیدا نه شي او هغه ماشومان چې لکه ما مخکې چې هر ځو ماشومان بیا سالم پاتې شي. بل مهمه خبره دا ده چې کله چې میندې حامله کېږي، دوی مجبور دي چې د ولادت نه د حاملګۍ نه درست شکل مراقبت
کوي او دوی دی یو ډاکټر تر نظر لاندې. بله، ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب، زموږ وخت په خلاصو در بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو او د محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف څخه ډیره مننه. خدای مو شوتل.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر تکرار کرده است که تمایل برای ادامه حضور نظامی در بیرون از آمریکا ندارد و می‌خواهد سربازان آمریکایی به خانه بازگردند. آقای ترامپ که در یک گرده همایی انتخابات